نننای افغانستان د یو نامار راډیوي خپرونه
هغه څه چې تاسو ته لومړیتوب لري په دې خپرونه کې
د ښځو حقونه،
ښه حکومتولي،
بشري حقونه،
سوله او پرمختګ،
دا او ډېر نور څه
د نننۍ افغانستان په خپرونه کې.
قدرمن اوریدونکو سلامونه، تاسو د روغتیا په هیله حامد حلیمی مو د ملګرو ملتونو د اویاویمې کلیزې په ویاړ د ځانګړې لړۍ په وروستۍ او څلورمه خپرونه کې ستاسو په درانه چوپړ کې دی. د دغه ورځ د لمانځلو موخه په حقیقت کې د ملګرو ملتونو او افغانستان د خلکو ترمنځ د همکارۍ لمانځنه ده. په دغو خپرونو کې د ملګرو ملتونو او افغانانو ترمنځ د همکاریو بېلابېلو برخو ته کتنه لرو چې په دې کې روغتیا، بشري حقونه، د خوړنیزو موادو تولید، د چاپیریال ساتنه او داسې نورې برخې راځي. په دغو خپرونو کې مو له زرګونو افغانانو له ډلې له یو شمېر هغو سره خبرې کړې چې د خپل هیواد پرمختګ او مثبت بدلون ته ژمن دي. د دې لړۍ په څلورمه خپرونه کې به د دوو افغان شخصیتونو انجینر عبدالحبیب نوري
مسؤلیت د کارا بریازي هست که همگی میفهمند که هر عبادت تاریخی
یکی از دې ګټې دا دي چې د عبادتو ساتل د خلکو او ټولنې لپاره یو ضروری کار دی.
او د افغانستان د ملي پارک ساتونکو
ما کارمندای اداره
زنک پخته وختي دی قده مو د شوبت ساتنې څنګه کار کوون کیو چې د ملګر ملتونو لخوا ملاتړ کیږي.
کار او هلو ځلو ته تم شو. دا او ډېر نور څه په همدې خپرونه کې وروسته واورې، خو سملاسي به د یو نامه هندارې برخه واورو چې په یوه اونۍ کې د یو نامه ځینې فعالیتونه رانغاړي او زما همکاره تورپیکۍ امرخېلې وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو د اویایمې کلیزې د لمانځنې په لړ کې دا اونۍ دغه ورځ په جلال آباد ښار کې د یو شمېر افغان سیاسي مشرانو، د مدني ټولنې د استازو او د ملګرو ملتونو د ځینو چارواکو په ګډون ولمانځل شوه. په دې تړاو جوړې شوې غونډې ته د ننګرهار والي په خبرو کې وویل په ننګرهار کې د ملګرو ملتونو او دولتي بنسټونو ترمنځ همغږي او همکاري پیاوړې ده. موږ له ملګرو ملتونو څخه ځان نه بېلوو، موږ د یوې کورنۍ غړي یو. خغلی کندیزی وویل موږ د ملګرو ملتونو غړي یو او دلته په ننګرهار کې د یوې کورنۍ په توګه د یوې ګډې موخې هوسا افغانستان چیرته چې د ژوند معیارونه برابر وي، ماشومان ښوونځیو ته لاړ شي او په یوه سوله ییزه فضا کې ژوند وکړي د ترلاسه کولو لپاره همکاري او ګډ کار کوو. د یوناما د سیمه ییز دفتر مشر ښاغلي سانګ وویل چې د ملګرو ملتونو د رامنځته کېدو راهیسې افغانستان د ملګرو ملتونو یو فعال غړی دی او ملګري ملتونه له شپېتو کلونو راهیسې په دې هیواد کې شتون لري. پر همدې مهال په ننګرهار ولایت کې د ملګرو ملتونو د اویایمې کلیزې د انځورونو نندارتون هم پرانیستل شو چې د یو شمېر وتلو مسلکي افغانانو د کار ښکارندویي کوله چې کار او فعالیت د ملګرو ملتونو له ملاتړ څخه برخمن و. د ملګرو ملتونو د اویایمې کلیزې په تړاو د عکسونو دغه نندارتون ځانګړي پانارومیک انځورونه نندارې ته وړاندې کوي چې شاوخوا څلور متره اوږدوالی لري. په هر یوه کې درې صحنې تر سترګو کیږي چې د روغتیا، کډوالو او د چاپیریال ساتنې په برخو کې د مسلکي افغانانو د کار مهمې برخې انځوروي. تر دې وړاندې ورته نندارتونونه د کابل او مزار شریف په ښارونو کې هم جوړ شوي و. ټاکل شوي ورته نندارتونونه د هیواد په ځینو نور ولایتونو کې هم جوړ شي. په هرات ولایت کې د مدني ټولنې له خوا د یوناما په ملاتړ جوړ شوي ورکشاپ کې د دولتي خدمتونو په وده او څارنې خبرې وشوې. په دې ورکشاپ کې د ښځو د حقونو د فعالینو، رسنیو او د دولتي شورا د استازو او د یوناما د مدني چارو د څانګې د کارکوونکو په ګډون له 500 څخه زیاتو کسانو برخه اخیستې وه. د یاد ورکشاپ موخه په حکومتوالۍ او ټولنیز اقتصادي پرمختیا کې د مدني ټولنې د ښکېلتیا په پیاوړي کولو بحث او خبرې اترې یادېږي. د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یوناما په سویلي ولایت زابل کې د حکومت مخالفو عناصرو لخوا د دوو مېرمنو، یوې نجلۍ او دوو هلکانو په ګډون د وو ملکي وګړو وژنه غندلې ده. دغه وړه ملکی وګړي تیر میاشت یرغمل شو او د نومبر د میاشتې د شپږمې او اتمې نیټې ترمنځ هغه مهال په ارغنداب ولسوالۍ کې اعدام شول چې د دوو سیالو حکومت مخالفو ډلو ترمنځ د وسوالې شخړې رپورټ ورکړ شو. د یونما له لوري په خپره شوې وینا پاڼه کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي او د یونما د مشر نیکولاس هیسم له قوله راغلي چې په عمدي ډول د ښځو او ماشومانو په ګډون د یرغملو ملکي وګړو وژنه یو ویرونکی عمل دی او په خبره یې کېدای شي جنګي جرم وګڼل شي او له عاملینو سره یې باید د قانون پر بنسټ حساب کتاب وشي.
قدرمن اوریدونکو، بیا هم خپرونې ته ښه راغلاست. هغه شان چې مو واورېدل د ملګرو ملتونو د اویاومې کلیزې په ویاړ په څلورمه خپرونه کې د دوو افغانانو کړنو او پیژندنې ته کتنه لرو چې فعالیت یې د ملګرو ملتونو له ملاتړ څخه برخمن دی او په دې توانېدلی چې د خپل مسلک له لارې خپلو هیوادوالو ته د خدمت جوګه شي. ملګري ملتونه په افغانستان کې له شاوخوا شپږو لسیزو راهیسې په بېلابېلو برخو کې فعالیت او له افغانانو سره همکاري لري، خو موږ په اوسنۍ خپرونه کې د همکاریو دوو برخو لرغونو آثارو او چاپیریال ساتنې موضوع ته تم کیږو. افغانستان لرغونی او له برم ډک تاریخ لري. انجینر عبدالحبیب نوری چې د کابل له پولیتکنیک څخه فارغ شوی اوس مهال په لویدیځ هرات ولایت کې د تاریخي آثارو د خوندي کولو او بیارغونې په برخه کې کار کوي. تر دې وړاندې نوموړي له یو شمېر کورنیو او نړیوالو بنسټونو سره په دې برخه کې کار کړی چې وروسته بیا پریکړه وکړه چې په خپله یو بنسټ جوړ کړي او د خپلو ملګرو سره یو ځای د تاریخي آثارو په ساتنه او رغونه کې خپله ونډه ادا کړي.
اول شروع کار ما با یون هبیتات یک اجنسی های یون بود که ما
زما لومړنی کار چې له غیر دولتي موسسې سره مې ترسره کړی هغه د ملګرو ملتونو له اجنسی یون هبیتات سره وو. زه په دې موسسه کې په کال 1994 کې شامل شوم او تر 1999 پورې د یون هبیتات سره وم. هلته مو په اوله شپاړسمه، نهمه، دویمه، څلورمه، شپږمه ناحیو کې د سوپروایزر او سیمه ییز څارونکي په توګه دنده ترسره کړې او زموږ سره او کار له خلکو او د خلکو له شوراګانو سره وو. په 1999 کال کې مو نوي کار ته مخه کړه، لکه څرنګه مو چې په 2002 کال کې د هبیتات د دفتر له رئیس ښاغلي جولیان سره نیکې اړیکې درلودلې. د هغه له لارې مو آغا خان کلتوري مرستندوی ادارې سره په پخوانیو تاریخي ابداتو کې کار پیل کړ او هلته مې چې تجربه ترلاسه کړه نو له 2002 کال تر 2008 پورې د کابل د زاړه ښار د پروژې د مدیر په توګه دنده ترسره کړه او وروسته بیا د دفتر لخوا د هرات د پروژې مدیر شوم او تر 2010 کال پورې هلته پاتې شوم. د 2013 کال تر پیل پورې د بدخشان د ابداتو د پروژې د مدیر په توګه مې یو نیم کال دنده ترسره کړه. له هغه وروسته مې وغوښتل چې په خپله یو افغاني مؤسسه جوړه کړم. اوس مهال مو د افغانستان میراثي مشورتي فرهنګي مؤسسه جوړه کړې او د هیواد د ابداتو د ساتنې په برخه کې کار کوو او له دې کار سره مینه لرو
و در حفظ آبادات کشور علاقه داریم کار بکنیم.
د ښاغلي نوري په خبر د دوی بنسټ د یوې سلاحکار ادارې په توګه اړوندو بنسټونو ته د تاریخي آثارو د ساتنې او بیارغونې په برخه کې سلا مشورې ورکوي. که څه هم د افغانستان په ګڼ شمېر سیمو کې د تاریخي آثارو بېلګې لیدلی شو، خو د کابل، بلخ، قندهار او بامیانو سیمې د نورو په پرتله له دې اړخه ډېره بډایه بللی شو. د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت په اډانه کې د لرغونو آثارو د خوندي ساتلو او رغونې یوه برخه هم فعالیت کوي. سید حسین احمد پور په بامیان ولایت کې د یادې برخې یو چارواکی وایي د نورو عواملو تر څنګ جنګ جګړو هم لرغونې سیمې او آثار زیانمن کړي او په ځینو سیمو کې د جګړو پاتې شونې ناچاوده مهمات او ماینونه تر سترګو کیږي، خو په خبره یې له نیکه مرغه د بامیانو په ولایت کې لرغونې سیمې له دې اړخه خوندي او پاکې شوي دي.
د دې لپاره چې د اطلاعاتو فرهنګ ادارې د تاریخي عبوداتو څانګه مو وکولی شي په سمه توګه له لرغونو سیمو څخه مواظبت وکړي او وکولی شي په ازاده توګه په سیمو کې تګ راتګ وکړي، دا ډیره د ارزښت وړ ده. له نیکه مرغه هغه تاریخي سیمې چې د بامیان مرکز کې دي په دوو پړاوونو کې له ماینونو پاک شوي دي. د بامیانو اته سیمې لکه د زهاک خار کافر قلعه او نور چې د نړۍ د فرهنګي میراثونو په لیست کې شامل دي د ماینونو پاک شوي دي.
عبدالحبیب نوری وایي په کار ده چې د لرغونو آثارو د لاښې خوندي ساتنې په موخه په دې تړاو د عامه پوهاوي کچه لوړه شي او خلک وپوهول شي چې دې ټکي ته پاملرنه پکار ده.
مسؤلیت د دې کارا بریازي هسته که همګي میفهمند که
او د دې ګټې دا دي چې د عبیداتو ساتل د خلکو او ټولنې لپاره یو ضروري کار دی، لکه څرنګه چې د خلکو د پوهاوي کچه د تاریخي میراثونو د ساتلو په برخه کې لږه ده. موږ هڅه کوو چې په دې برخه کې د پوهاوي کچه لوړه کړو. د خپلو تاریخي عبیداتو په ژوندي ساتلو سره کولی شو د خپلو نیکونو یادونه ژوندي وساتو. زموږ لپاره ویاړ دا دی چې وکولی شو تاریخي عبادات چې زموږ له نیکونو څخه راپاتې دي وساتو او بیا رغبنه یې وکړو. زما هیله له خلکو او دولتي چارواکو څخه دا ده چې په دې برخه کې د پوهاوي د کچې د لوړولو هڅې وکړي، چې وکولی شو د خپلو عبیداتو په اړه معلومات ولرو او په خپله د عبیداتو څخه ساتنه وکړو. خلک باید په دې پوه شي چې د قانون او مقررات سره سم د تاریخي اثر ساتنه وکړي او دولت باید د مرستندویو هیوادونو د همکارۍ غوښتنه وکړي تر څو وکړی شو خپل تاریخي اثر په سمه توګه وساتو.
د ملګرو ملتونو د کورنۍ د یوه غړي په توګه د ملګرو ملتونو علمي او فرهنګي سازمان یونسکو په دې برخه کې کار او فعالیت کوي. دغه اداره هڅه کوي څو د لرغونو آثارو د خوندي ساتلو او بیا رغونې په برخه کې د اړوند ادارو ملاتړ وکړي. سارا نوشادي د یونسکو سازمان د فرهنګي څانګې و چارواکي وایي د ښاغلي نوري په څیر افغانانو د کار او فعالیت ملاتړ کوي.
یونسکو توی دو بخش میراث مادی و میراث معنوی فرهنګي فعالیت میکنه.
یونسکو په دو برخو کې، یعنی د مادي او معنوي فرهنګي میراثونو په برخه کې کار او فعالیت کوي. مادي میراثونه لکه لرغونې آثار، موږ په تیرو څو کلونو کې د تاریخي آثارو د بیا رغونې په برخه کې د هرات، غزنی، غور او بامیانو کې پروژې درلودې. اوس مهال مو پام تر ډېره په بامیانو او هرات ورټول دی او لامل یې هم دا دی چې بسپنه کوونکي بنسټونه همدغه ولایتونو ته لیوالتیا ښیي. موږ خوشحاله کیږو چې خلک په خپله د لرغونو آثارو د خوندي کولو چارې ته اوږه ورکړي. په بامیانو کې دا چاره د ځوانانو ټولنې ترسره کوي او خلکو ته په دې اړه پوهاوی ورکوي او د ارزښت په اړه خلکو ته وایي. خو کله چې په فزیکي بیا رغونه لاس پورې کوي، تر مخې باید په دې برخه کې له مسلکي ادارو لکه یونسکو او اطلاعات او فرهنګ وزارت سره سلا مشوره وکړي او هغوی پرې خبر کړي، ځکه دا آسانه کار نه دی، ډېر دقت غواړي. له بده مرغه موږ یې ډېر ناوړه بیلګې لرو. مثلا یو خټین اثر یې د سمنټو په مرسته رغولی دی چې دا کار سم نه دی.
یونسکو هڅه کوي څو د افغانستان له لرغونو آثارو څخه د هېواد د ملي هویت په توګه ساتنه وشي. بیا هم اغلې سارا نوشادي:
ببینید، توی یک کشوری که سالها در جنگ بوده،
وګورئ، هغه هېواد چې د کلونو لپاره په جګړه کې و او اوس غواړي بیا رغونه وکړي، زموږ په نظر یوازې د ودانیو بیا رغونه نه، بلکې تر څنګ یې د یوه ملي هویت بیا رغونه هم پکار ده. موږ باور لرو چې د دغه لرغونو تاریخي آثارو بیا رغونه او ساتنه د یوه ملي هویت د بیا رغونې سره پوره مرسته کوي او هغه څه چې د همدې تیر او ویاړمن تاریخي پیر سمبول دی چې ټول ورباندې ویاړي، همدا تاریخي آثار دي.
ښاغلی نوري ویاړي چې د ملګرو ملتونو ملاتړ ورسره دی او د هغې کاروان غړی دی چې د هېواد د پرمختګ لپاره کار کوي او په داسې یوه برخه کې په کار بوخت دی چې د هېواد ملي هویت ځینې څرګندېږي او د افغانانو د وحدت او یو موټی توپ سمبول ګڼل کېږي.
ای بنایه که ما فعلا کار که میکنیم
دغه بنسټ چې اوس موږ پکې کار کوو د کنداش سیمه ده چې د دوو زیارتونو سیمه ده، چې یو یې د شاهزاده عبدالله په نوم دی او بل یې د شاهزاده قاسم په نوم. کوم بنسټ چې اوس پکې کار کوو د شاهزاده عبدالله په نوم دی، چې په اصل کې د تیموریانو په عصر کې جوړ شوی او شاوخوا شپږ سوه کاله لرغونتوب لري. کومې اسانتیاوې چې هغه مهال موجودې وې د هغو په پام کې نیولو سره ډېر په مهارت کار ترسره شوی. په ډېر ښه هندسي شکل کاشیګانې کار شوي او دغه بنسټ د اطلاعات او کلتور وزارت د تاریخي ابداتو د ساتنې په ریاست پورې اړه لري چې د هرات په ولایت کې امریت لري، او موږ غواړو د دې بنسټونو په ساتنه کې هلې ځلې وکړو. که څه هم نوموړي ریاست د دې تاریخي آثارو د ساتنې په برخه کې له موږ سره ډېره مرسته کړې، او دا یوازینی ریاست دی چې موږ ورسره کاري ارتباط لرو، خو دوی ډېر کم امکانات لري. اوس دغه بنسټونه رغول شوي او د دې په ساتنه کې باید ډېرې هلې ځلې وکړي. دغه بنسټونه زموږ د تاریخ یوه برخه ده او هغه باید ژوندي وساتو.
د ملګرو ملتونو اویایمه کلیزه، پیاوړي ملګري ملتونه، پیاوړی افغانستان.
قدر من اوریدون کو تاسو د ملګرو ملتونو د اویاوي مکلیزه په ویار ځانګړي خبرونه ته غوږی است. په دې برخه کې ولنډه خبرتیا خبرې دوته چمتو د دا داورو او بیرته راګرځو خبرونه ته لمخ سره اوسئ.
قدرمن اوریدونکو، زموږ راتلونکي خپرونه په افغانستان کې د بشري حقونو په برخه کې د لاسته راوړنو په اړه ده. که چیرې په دې اړه کومه پوښتنه او نظر لرئ، نو کولی شئ د یونما پښتو او یا یونما دری فیسبوک پاڼې ته ورشئ. هلته د سوال یې نښه عمومی او خپل نظر یا پوښتنه له موږ سره شریکه کړئ. هڅه به وکړو چې ستاسو پوښتنه له اړونده چارواکو سره شریکه او نظر ته مو په خپرونه کې ځای ورکړو.
قدر من اوریدونکو، بیا هم خپرونې ته ښه راغلاست. تاسو د ملګرو ملتونو د اویاوي مکلیزې په تړاو د نننی افغانستان ځانګړې خپرونې ته غوږ یاست. د خپرونې دوهمه برخه مو د چاپیریال ساتنې موضوع ته ځانګړې کړې او د ملي پارک د ځینو ساتونکو کار او فعالیت ته مو کتنه کړې. صدیقه نیکبخته، فاطمه او کبرا د افغانستان د ملي پارک خزینه ساتونکي دي او له څو کلونو راهیسې دغلته په کار او فعالیت بوختې دي. د بامیانو د بند امیر سیمه په 2009 میلادي کال کې د ملي پارک په نامه ونومول شوه. دوی د دې ترڅنګ چې د کورنۍ چارې پر مخ بیایي، له خپلو نارینه او همکارانو سره د ملګرو ملتونو په ملاتړ د ملي پارک د خوندي ساتلو خیال ساتي.
ما کارمندای اداره حفاظت حیوانات هستیم.
من نیکبخت هستم.
زه نیکبخته وقصیدی قدم. موږ د ژبې د ساتنې څانګې کارکوونکي یو چې د ملګرو ملتونو لخوا ملاتړ کیږي. موږ د پارک د ساتنې رینجران یو چې د بند امیر WSS او ملګرو ملتونو تر سیورو لاندې کار کوو. زموږ دنده دا ده چې د ژوو، څنګلونو او اوبو ساتنه وکړو او پرېنږدو چې څوک ونو او بوټو ته زیان ورسوي او همدارنګه په اوبو کې شیان ونه غورځوي.
د ملګرو ملتونو د چاپیریال ساتنې پروګرام له 2002 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې د باثباته پرمختګ لپاره د چاپیریال ساتنې په برخه کې کار کوي. د یادې ادارې یو چارواکی نجیب الله آزاد وایي د نورو فعالیتونو ترڅنګ دغه اداره د اړونده بنسټونو تخنیکي ملاتړ کوي.
در حال حاضر فعالیت های پروگرام زیست ملل متحد
اوس محل ده ملګرو ملتونو د چاپیریال ساتنې پروگرام پام تر ډیره د چاپیریال د پایداری په موضوع ورټول دی. زموږ اداره په ملي کچه د ولایتونو په سطحه او همدارنګه له ټولنو سره همکاري او کار کوي. فعالیتونه مو تر ډیره په کابل، بامیان، بدخشان، بلخ او دایکنډي ولایتونو کې دي. په دغو فعالیتونو کې تخنیکی مرستې او همدارنګه د سلام مشورو ورکول راځي. په ملي کچه د چاپیریال ساتنې له ادارې او همدارنګه نورو ادارو سره چې په دې برخه کې کار کوي همکاري کوو. هغه موسسه چې په ملي پارک کې یې ساتونکي ګمارلي او نورې ادارې چې هلته په دې برخه کې کار کوي، موږ ورسره همکاري لرو، د کارونو ستاینه یې کوو او ملاتړ یې کوو.
همکاریهایې داریم و از تلاشهایشان قدردانی و حمایت میکنیم.
د ملي پارک خزینه ساتونکي د پارک په سمبالولو کې مهم رول لوبوي او دغلته د شاوخوا 570 کیلومتره سیمې څخه چې دا پارک پکې دی ساتنه کوي او هڅه کوي چې دغلته طبیعي زیرمې خوندي وساتي.
باید تورست ها که میآید د تورست ها را باید مراکز بدوري.
موږ باید سیلانیانو ته په ښه توګه لارښوونه وکړو او کورنیو او بهرنیو سیلانیانو ته داسې لارښوونه وکړو چې په اوبو کې ناولې توکې ونه غورځوي او همدارنګه د پارک منځ باید پاک وساتل شي او ونې او بوټو ته زیان ونه رسیږي. موږ باید دوی ته لارښوونه وکړو چې خپل ماشومان پرېنږدي چې ونې او بوټي زیانمن کړي. او همدارنګه په پارک او په اوبو کې خواړه ونه غورڅوي، ځکه چې دا څیزونه د کبانو مړینې لامل کیږي او همدارنګه اوبه ککړوي.
د افغانستان د حکومت په اډانه کې د چاپیریال ساتنې خپلواکه اداره شته چې په 2015 میلادي کال کې جوړه شوه او د نورو فعالیتونو تر څنګ د چاپیریال ساتنې د قانون له عملي کېدو څخه څارنه کوي. افغانستان په 2001 میلادي کال کې د چاپیریال د قانون خاوند شو. یاد اداره له نورو ادارو سره په همغږۍ کې هڅه کوي چې په خپل وار د افغانستان د چاپیریال ساتنې په برخه کې خپل کلیدي رول ولوبوي. د اوړي پر مهال شاوخوا 4000 سیلانیان د بامیانو له ملي پارک څخه لیدنه کوي چې صدیقه او همکاران یې له هغوی څخه غواړي دغلته د چاپیریال ساتنې ته پوره پاملرنه وکړي.
آرزو داریم که در اینجا کارمندای زن بیشتری بگیرن.
زهیل من دایم چی کسی نکر کنون که دیر شی پرک زرخون شی دولت او خلکورتا دیر اهمیت ورکری او نوال شیان پکه بنا خورتوی دا پرک در نره پکچه پیشندل شوی دای او باید خساته نوشی او پسامت توگا تریگه تا پورتشی باید ونی قطن شی او پوبه که سابون او خواده و نخورتوی چی کبان مرکوی او بکه کریگی
داخل آب، آبهای بند از صابون و مواد خوراکی اینا نندازیم نشوریم که مای باعث مرگ ماهیان میشه و آلودگی آب میشه.
دی صدیقی نیکبخت فاطمه او کبرا کار او فعالیت چه ملگری ملتون املاتار کوی په حقیقت که دی افغانستان دی طبیعی زیر مده خوندی کولو لپاره یوه دی پام ور حد ساده او دا په ګوته کوي چې د افغانستان هر نارینه او ښځه د خپل هیواد پرمختګ او سوکالۍ ته لیواله دی او سولې او سوکالۍ ته د رسېدو لپاره به له هیڅ راز هڅې او خان څخه ډډه ونه کړي.
د ملګرو ملتونو اویایمه کلیزه، پیاوړي ملګري ملتونه، پیاوړی افغانستان.
عزتمند اوریدونکو، په دې توګه راورسېدو د ملګرو ملتونو د اویاومې کلیزې په ویاړ د ځانګړو خپرونو د لړۍ د وروستي پروګرام وروستیو شیبو ته. هیله ده دا لړۍ مو چې د ملګرو ملتونو او افغانانو ترمنځ د همکارۍ بېلابېلو برخو ته یې کتنه لرله خوښه شوې وي. که چیرې د خپرونې په تړاو نیوکه او یا هم وړاندیز لرئ او تر څنګ یې که غواړئ هغه موضوع چې فکر کوئ موږ یې په دې خپرونه کې رانغاړلی شو زموږ سره شریک کړئ، نو کولی شئ هغه د
0 و 9 و 15 9 و 15 او 0 و 7 9 و 15 9 و 15 او یا yunamaradio@un.org
له موږ سره شریک کړئ. په فیسبوک کې مو د یوناما پښتو او یوناما دری په پته هم موندلی شئ. تر بیا مو لوی مولا مل او ملګری اوسه، ښاد پریمن او سوکاله اوسئ.